په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرۍ ما او تاسو ته به د غیب ساعته خبري خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو وړومبۍ د نړۍ د چارو نه ځان خبرو ورزو پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان ریلونو وزیر وای امکان شته چې د پوځیانو ریل پریوتو د پیخې تر شا د ورانکار لاس وي. د پقامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وای د کډوالو ستنولو وسنۍ عمل به کلونه وخت واخلي او روسیې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ پر نوي رپورټ سخت انتقاد کړی دی. د پاکستان ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا ښایي د وسلوالو یا ورانکارو لاس وي. نوموړي دا خبره بېګا له ګوجرانوالي سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. صاد رفیق زیاته کړه چې په پیښه کې د وسلوالو د ککړتیا په اړه به تر پوره پلټنو وروسته یقیني خبره وکړی شي. دا ریلګاډی تیر ماسپښین له پونواقله د کار یا چاوڼۍ ته روان و چې د پله ماتېدو له کبله پریوت. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر آی اس پی آر وای په پیښه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. آی اس پی آر وای په پیښه کې د وژل شویو پوځیانو جنازه بیګا د ګوجرانوالي په چاوڼۍ کې وشوه چې ورته د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ورغلی و. د پاکستان په قامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنولو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نظیر تیر ماښام د بنو پر رینګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال ویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنی کړي.
چې سل فیملیز کا روزنا درمی په دا باندې درې کوله لاګي تر په یاد باندې لاګي کنه او د موس لاس لکه خلکو په څو کوله کا واپس کیږي په دیش کوله کې نشه واپس کیږي. زاد د ګورنمنټ نه دا مطالبه کا چې دا خالته فورن راوون کو.
په روژه ماتي کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال راډیو ته وویل خوشاله دي چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماته کوي خو غوښتنه ده چې ژر تر ژره د خپلو کلیو ته ستانه کړل شي. د سوات د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی دی. تیر مازیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جمعات ته روانو نو په موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی واژه. تر دې وروسته پولیسو او پوځ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل او د شموزو په شاوخوا کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګاو. د دې له کبله یو شمېر خلک له ګورونو د باندې په کوڅو او سړکونو کې روژه ماتي ته مجبور شول. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې پړه منلی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه.
ہمارے صوبے میں جو یونیورسٹیز کی تعداد ہے
زمونگ پا صوبہ کے دا پوہنتن نشمیرا نلس دا دا پندل لسلا کا آبادیا لپارا مونسرا یواز یو پوہنتن دے بلخوا پنجاب کی یو پوہنتن نسلورنیم لاک آبادیا پسر دے نو زمونگ کوشش تے چی تعلیم ہر چاہتا اورسو او دا حغی لپارا مونسلور نوی پوہنتن نجوڑو چی ورسربا پا صوبہ کی دا پوہنتن نشمیرا دیرویش.
مشتاق غنی زیاته کړه چې لروان کال یې د پېښور په شپاړسو کالجونو کې د آنلاین یا پر لیکن داخلو نظام پیل کړی چې زده کوونکي بې له بې ځایه تګ راتګ او پیسو لګولو ژغوري. د کندوز چارواکي وایي د دشت ارچی ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي نن مشال راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو بیګا د شپې 2 بجې عملیات پیل کړي چې له کبله وسلوال په شاتګ مجبوره شوي. سعدي زیاتوي چې ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول په کابل کې د یوې ترافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقي تېره ورځ رسنیو ته وویل عیسا خان یې په یوې ترافیکي پیښه کې د یوه کس مړینې له وجې نیولی دی. صدیقي زیاته کړه چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. عیسا خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د ټولو وسلوالو وژنې په ویاړ ډالۍ شوی و. نوموړي ته ولسمشر اشرف غنی د اتل خطاب کړی او ورته یو کور هم ډالۍ کړی دی. روسیه د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی دی او دای ټکر یا مخالفت پیدا کوونکی بللی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف بیګا وویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنگټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. د ویل ستراتیژي د مخالفت پیدا کولو د روش ښکارندوی کوي او د دوی هیواد په اړه له بېطرفۍ خالی ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورټ د چهارشنبه یا شروع پر ورځ خپور کړ چې پکې راغلی روسیه دا ظاهروي چې د ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیار ده. دا ستراتیژیک رپورټ وایي د روسیې پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمه ییز امنیت زیانمنوي. په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی دی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پیژندل کېده او په عراق او شام کې یې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي بیګا وویل طارق بن تهار العوني الحرزي چې 93 وګړی و سره د یو بل وسلوال په شام کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی. د پینټاګون یو ویان جیف ډیویس وویل حرزي د جون پر 14 په شدادي سیمه کې ووژل شو او دا چې په برید کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د ویل حرزي به لیبیا شام ته وسلوال او وسلې استولې او د شام او عراق پر پوله به یې د بهرنیو وسلوالو په تګ راتګ کې مرسته کوله. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د مالی چارو وزارت حرزي د نړیوال ترهګر په توګه ونومو او ورته یې د وسلوالو د استخدام له وجې د ځانمرګو بریدګرو امیر وویل. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو اوس له رابعه اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 102 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.65 روپۍ او 50 پیسې او په 101.65 روپۍ او 50 اویا پیسې. یو یورو په 142 روپۍ او 25 پیسې او په 142 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 19 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ او 90 پیسې او په 28 روپۍ او 45 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.65 پیسې او په 1 روپۍ 1.65 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 2.80 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 1، بنو کې 1.5 او په کوئټه کې به 9 او 10 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورېده. اوریدونکو تاسو زموږ خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اورېدئ شئ. په پنجاب کې د یو ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د پوځ د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر وایي په صوبه کې بعد د لوړو زده کړو د ودې لپاره نور پوهنتونونه جوړي.
ہم نے پشاور کے 16 کالجز میں کوئی قطار نہیں، کوئی فارم نہیں.
د پاکستان او افغانستان اړیکې په کوم لور روان دي؟ د سیاسي چارو کارپوه ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي
وینم چې خدای دې نو کې خدای دې نو کې تعلقات شل نه دي روان.
او حکومت د قومي سملې د غړو په تنخواګانو کې نورا اضافه کړل.
کم از کم ایم این اے ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي.
هغه به اول د خپل تنخوا غم نه کړي.
د سیمه له نور هم یو شمېر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو راز زمګړم به موضوع ته د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پرېوتی چې پکې تر اوسه د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ اماډیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویلي دي پېښه تېر ماسپښین د جامکی چتې سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشوه چې ریل ګاډی پوځیان د کاریا چوڼۍ ته رسول. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد ریاض موسی خیل په دغه راپور کې راکړي.
د زیارت پورز غرما د پنواکل نا کاریا تتلون کې خصوصي ریل گاڑی چې پکې زیاتره د پوزوانان افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سوارو د ګوجرواله سره نږدې هډچناو په مقام د پل ماتېدو په وجه نیرته پریوتو. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګه یا ISPRY پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټنټ کرنل عامر جیدون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوز ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوه زیاتوي تر دې دمه د اوبو نه د پوزي ځوانانو د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل ګاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او جوبل کسان راوستې شوي دي او د نورو مړو د لټون کار روان دی. د پیښې وروسته د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د پیښې ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاج یې واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وه چې پیښه کې د ترهګرۍ اړخ له پامه نشو وستې. دوی په ظاهره داسې ښکاري چې دی کې بل لاس هم ککړ دی، ځکه چې ریل ګاډي داسې نه پریوزي. تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي، داسې یا د چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلۍ نه چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسۍ به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمه وار به هم په ګوته کړي شي، خو تفصیلي رپورټ به دوه یا ګنټو وروستو راځي. د هډچناو پل یو سل او لس کاله زوړ دی، خو ریلوی چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابي نه وه. د پاکستان ریلویز یو افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وې چې د پلونو باقاعدګۍ سره جاج اخیستل کیږي.
دسمبر جنوري میں جب پنجاب میں نہریں خشک ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں تو
دی وی چکلا دسمبر او جنوری کې د پنجاب نهرونو کې اوبه اوچی شي نو موږ د ریلوی د پلونو په خاص توګه جاج اخلو، ځکه چې هر ورځ په زرګونو خلک په دې پلونو سفر کوي. روان کال جنوری کې هم موږ د دې پل جاج اغسته وو او دا مو د ریلوی د تګ راتګ لپاره مکمل روغ ګرځولې وو. بل دا چې د دینه لږه شیبه وړاندې هم په دې پل یو بل ریل ګاډی ښه په خیر خیریت سره تیر شو، نو ځکه موږ وایو چې پل روس نه وو. د دې ترڅنګ بیګا د لیفټنټ کرنل عامر جیدون او د ده د کورنۍ د مړو د جنازې مونځ سی ایم ایچ ګوجرواله کې ادا کړی شو چې پکې پوځي مشر جنرل راحیل شریف هم ګډون وکړو. جنرل راحیل شریف پوځي روغتون کې د داخلو جوبلو تپوس هم وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي، نو ځکه حکومت ته پکار دي چې د سل یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هره ورځ خپلو کلو ته ستنېږي. محمد نذیر دا خبره تیر مخام د بنو پرنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وکړه. په دغه اړه باندې نور معلومات د عمر دراز وزیر په راپور کې.
په دې موقع د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا دغه شان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسۍ کې دې تیزی راشي.
یوه طرف باندې زه خوشي منو کوم، په بل طرف باندې دا عزتمن خلک چې دغه ډېر کفر وخت تیر کړی، نن په سپینې خیمې کې چې ما وخت تېروي کنه ډېرې تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې په رضا کې زه دا خلک خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه، خو بیا مجبوري دوی تقریبا 5000 پر ڈے امیدا کوشش کی میرزا خاندان خپل وطن واپس کی کنه چې میر زر تر تر خپل علاقے ته واپس شي او بیا میرزا وزیرستان جوړ کی.
میڈیا ته دا خبره کو او دا مو خبره دا هر جتا ورسی چې سلفی ملیس کا روزنه درې می پدا باندې درې کوله لاګي صرف ای داک بند لاګي کنه او دې موس لاس لا کا خال کو پڅو کولا کو واپس کیږي پدیش کولا کنه شو واپس کړه زاد دې ګورنمنت نه دمو تربا کا چې دا خال تا فورن چې کیمه دو راون کو
ان شاء الله گورنر میستا 100% ګارانټی کړی دو کنه.
یو کډوال نور رحمان د غلطه مشال ته وویل د غشان پروګرامونه زیات پکار دي او د قومي اسمبلی غړې دې د دوی په واپسی زور راوړي.
امیر خدای توکو دو ونه چې انده پرایمر سره د دې پروګرامینه شیر کو او میز د وزیرستان د پر اچ زر نظر واپسی ترتیب جوړ کو. امیر دې پر یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې په دا کې ټول آی ڈی پیز دی د می پلس سره چې سره آس پاس پروت دی غونډو غولې دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډېر خوښ یو بل سره وهلی دل نه بعد زر نظر دی واپس هي ترتیب امیر پر جوړ کو.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي په اړه وای
دا پروګرام می ډېر خوشالي نن چې کوم می بیا دا سر لګیږي لکه راځ په خپل کلی کې متکلګه ټول وزیرستان متصرین سره وځ دی ډېر خواندي وکای کلیول ماحول دی غونډ کلیول چې کوم مقصد لا تاسو وینئ چې کوم غونډ کلیول خلک سره ملای
د شمالي وزیرستانه کامیه اسمبلی غړی محمد نذیر په دې موقعه دا هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نوموړي وویل کله چې ټول کډوال واپس ستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې په صوبه کې د لوړو زده کړو د ودې لپاره به نوي پوهنتونونه جوړوي. د خبرو نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته وکړه. ده ویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د هر ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. په دغه اړه نور تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودې ورکولو لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځینې یې پیل شوي او په ځینو کار روان دي. زموږ په صوبه کې د پوهنتونو شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکھ آبادۍ په سر دی. نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوې پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتونونو شمیره 23 شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخت کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر زر به دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. موږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخت کال آنلاین داخلې پیل کړې دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ادرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو تر څنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېره زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجودګۍ مسله جدي ونیسي. راین کروکر دا خبره د چرشنبې په ورځ د مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. ده وویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کروکر وویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي خو اوس باید پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د نوموړي د مرکې مهمې برخې د پامیر ساحل پر راپور کې اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي.
ولسمشر اشرف غنی
جرأتمندانه اقدام له برکت او اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسله والې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخواني امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دې وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
د چهارشنبه په ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورنډ په کرښه د افغان او پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دواړو خواوو ته مرجوب لوړېدلې ده. تر دې پیښې وروسته تېره ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي له افغان لوري په انګورو ډکې پر پاکستاني امنیتي پوسټ ډزې وشوې. بیا پاکستاني او سرتیرو ځوابي ډزې کړې دي. د دواړو خواوو ترمنځ دا نښته په داسې وخت شوې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات کړي دي. دا چې دا ډول نښتې د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز لري، ځواب یې د مجید بابر په راپور کې اورو.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډلو تبادله کې دواړو خواوو ته مرګ جوبل رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوي چې لوجه دو پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خواوو ته هغه ځایونه په نښه کړل د کوم ځایونه چې ډزې شوې وي.
دا لومبه ځل نه ده چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ غټونه واخېستل دا قواوې هلته هغه وخت هم وي پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل. هندوستان اصلي ډیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ ګامونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف د پاکستان د مرکزي خلاف وو هغه خپېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم ده واخېستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان. حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې کزر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي نو آشوال دی یا ښه فضا چې منځ کې وه شاید هغه کمزورې شي یا د منځه یوسي.
بلخوا د پاکستان د پوست پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکېچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابي په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکي په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د مالی چارو وزارت د قامی اسمبلې د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قامی اسمبلې غړي قیصر جمال د وزارت د پریکړه ستایلې ده او ویلي دي د پارلمان یو شمېر غړي د متوسط طبقې دي، نو ځکه یې باید تنخواه زیاته شي. خو د پارلمان پخوانی غړی او د عوامي نیشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي، لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدورۍ زیاتې کړي، وایي، ځکه چې د پارلمان غړي د ولس استازي وي او ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. تفسیری د سراج ظهیر په راپور کې و.
د خزانه وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومي رسو چې د پارلمان د غړي بنیادي تنخواه د 20,000 نه 26,000 ته ورسېده. په دې لړ کې له مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وی،
تاسو د یو سکول استاد پرنسپل وګورئ، او هغه د سرکار کاتي کې د غلط ایډیا ملاویږي چې کم از کم ایم این اے ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغې خپل ضرورتونه پکې پوره کېږي. په دې چې دې ایم این اے ضروري نه ده چې هر سړی به کروڑپتی عرب
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانې ورکړل کیږي، نو په کار و چې لومړی عامو ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړې وه.
په کار دی چې کوم عام ولس لپاره یې څومره زیاته کړه، مینیمم ویج یې څومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 33% نه زیات کړي، وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیاته کړې ده، ځکه چې دا ولس ریپرزینټیټیوز ناست دي. هغه به اول د خپل تنخواه غم نه کوي، هغه به هغه ولس چې کوم د دې دپاره د تنخواه دپاره ټیکسونه ورکوي، نو اول به دی دا فیصله کوي. زما په خیال من ویج خو نه ده زیات کړی 33%، او مینیمم ویج په کار دی چې زیات شي، چې دا یو غریب قوم دی، هغه د خپل خېټه کټ کوي او د دې دپاره دا ټول سهولتونه پیدا کوي چې د دې د هغې دپاره کار وکړي.
د ذکر ده د ځینې الاونسونو سره د یو پارلمان د غړي تر 1,00,000 روپو پورې تنخواه جوړیږي، او له دې سربیره ورته د سټینډینګ کمیټې د غړي په حیث 150,000 روپو پورې تنخواه، یو گاڑی او 15 نوکران هم ورکړل کیږي، او د دې سره سره د هوایی جاز ټکټونه او پیټرول او ځینې نور مراد هم شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
13 ورځ په چارسده کې وسلوالو نوموړی خدای خدمتگار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده وجل دی. نوموړی په 1947 کال کې د بابړې د هغه احتجاجي لاریون ګډونوالو چې ورباندې پاکستانی امنیتي سرتېرو ډزې کړې وې او سلګونه پښتانه یې وجلي وو. له خان بابا سره د مشال ډیډو خبریال شاهنواز ترکزي تیر کال د بابړې د شهیدانو د ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د هم هغه مرکې پر اساس دا راپور و.
وش پیته کلونه وړاندې د بابړې د پیښې شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلومو وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لږو زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهورو په اتمانزو چرسده کې زیږېدلی و. د تیر کال په 13 اگست د بابړې په جومات کې د بابړې په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځې مړي په خپلو سترګو لیدلی و، خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پورا فایر وشو، د فایر پسې وروستو یو ګرنیټ به استعمال شو، ناڅاپه بلې تپېډ واز شروع کړ، په بلې باندې بیا دویم فایر شروع شو، بیا د فایر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال، دریم فایر شروع شو چې دریمه ته په روانه شو. دغه زما ورور او سالار امین جان یو وسر د کلي بله لوکو، هغوی دا مړي زخمیان لیکل. دا 670 کسان هغه انلیس کړل.
په کال 1947 د اګست په 13 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د 650 زیات تنان وژلي شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو، ولې دا ساتي عمر 90 کلونو ته رسېدلی و. سپین ویښته، سپین او لوی لوی او اوچت اړخ ته اړولي بریتونه او اوږده اوږده غوږونه، او چې د مشال رډیو سره یې خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به یې هم ورسره کوله، او ویلي و چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا هسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې، زما په خدای قسم دی که د روانې نوم چا ویشتې و، چا سره ټوپک نه و، تماشې نه وه.
او دا سهار ټایم و، مازدیګر و، غرمه و، څه ټایم؟
نه دا تقریبا داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ ته لاره کې ډېرو کسانو ویلو. دا یو سب انسپکټر و، د مفتیانو رشتہ دارو، هغه چې موږ روانو د ګاندي بچو زما د خدای راستینو نه وژنې ولیمه. ما زمړه
دوست محمد خان یا اتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندې پاتې شوی و، ولی پرون د وسلوالو د ګړو نه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګري وژنه له ډېره پخوا راهسې را روانه ده.
او داسې قوتونه دي چې هغه ان پی ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې تارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي یو بل فارم کې راووته نو دهشتګردي چې کوم دي هغه د هغوی روخې ان پی رخته کړ.
د تېر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې، نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې نو دوست محمد خان به یې ځواب ورکاوه، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به یې په تیز آواز ناره نشوه وهلې. د بابړي جومات کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګیري ډېر په احترام سلام هم کاوه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
راپور مور د اردوونکو د شنواز ترکزی درنګ شبیله په پښتونخوا کې دولسنی بجې کېدونکې دي. د پامیر ساحل نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وایي په وزیر آباد کې د فوجیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا ښایي د وسلوالو یا ورانکارو لاس وي. نوموړي دا خبره بیګا له ګوجرانوالي سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. د پوځ پاک عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر وایي په پیښه کې د یو فوجي افسر کرنل عامر جدون په ګډون ولس کسان وژل شوی دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنولو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نظیر تیر ماښام د بنو پر رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال ویل حکومت ته پکار دي چې کډوال ژر تر ژره خپل کورونو ته ستانه کړي. د سوات د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو تیر مازیګر د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی دی. تحریک طالبان پاکستان د دغې برید په منلی ده. خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق خنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه. د کندوز چارواکي وایي د دشت ارچی ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سادی نن مشال راډیو ته ویل افغان ځواکونه بیګا د شپې دوه بجې عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې وسلوال شاتک ته مجبور شول. وسلوال لا په دې اړه څه ندي ویلي. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول، په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. روسیې د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت پیدا کوونکي بللې. او په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پیژندل کېده.
مهم خبرونه واورئ. د اردوونکو فردي اسلام آباد ته چېرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین د خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کارۍ موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناقصه حکمت عملې اندازه د ریګیلل مد کورونو د جوړولو سکیم نه لګېدی شي. ادارې زیاتوي په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کموالی یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یا دوه منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نورو محکمو د ودانو هم دی. ادارې لیکي سرمایه دارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له به داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضروریاتو سره د مستقبل تقاضې هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایه دارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده، نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایه کارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې پله د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات تر لاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې مونږ خپل کار وکړو نو هم دومره ښه نتیجې به تر لاسه کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوی دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوی په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړ جوړیږي. ادارې مخکې لیکي دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولۍ دا خبرداری هم ورکړی وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطره ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداری او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي د یاد وساتي چې په یو بحران، ایمرجنسي یا د یو قدرتي آفت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولۍ قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي آفت وو، نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې کابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوریدونکو، وال سټریټ جرنل په یو لیکنه کې راغلی دی په دې وروستیو کې د ډیورنډ په کرښه د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ انخت خایي هغه هڅې له ناکامۍ سره مخ کی چې لسو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ودې لپاره روان وي. بیا نیویارکر لیکلی دی چې نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو ودرېږي. په لیکنه کې راغلی په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکارۍ او له طالبانو سره جوړجاړې ته لومړیتوب ورکوي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاو.
د وال سټریټ جورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې په ورځ لنخطې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غنی د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړې او داسې امیدونه پیدا شوي چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شوه چې پاکستاني امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ جورنال لیکي د غنخته دا مهال ختمه شوې خو افغان چارواکي وایي چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یا د سیمې ته نور ځواکونه استولي او افغان ځواکونو هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي، دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې څېړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغو ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډېر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دویمې خبرې ته توجه ورکړې ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غنی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجه ده چې د لړکیې د چین سره هم خپل تعلقاتو ته وده ورکړې ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د فوج جنرال مارټن ډیمسی ویلی دی چې امریکا په نړۍ کې د وسلوالو او د شانتي د داعش وسلواله ډلې پر ضد د جګړې د پاره په یو نوې فوجي ستراتیژي باندې کار کوي. په دغه اړه باندې نوموړي ځینې مهمې نقطې په ګوته کړې دي په دغه راپور کې.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی وویل چې د دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې نظمي په پام کې نیسي او واشنگټن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړه کړي. جنرال مارټین ډیمسی وویل وروسته له دې چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي څلور کاله مخکې خپره شوه په نړۍ کې بې نظمي زیاته سوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسی هم کمزوري شوی دی.
ISIL is a داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنی چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتې دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنګ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند کړ. زه فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنګ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي، باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې هکله خپله توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري.
The ANSF have proven themselves capable of doing that, but they still need help.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لږ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پریوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ورباندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د هغه هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلی دی. په راپور کې د ختیځ یوکرین په حواله د روسیې ذکر شوی. له دې سره دا هم ویل شوی چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. ملیحا امیرزاده مهمه برخه وړاندې کوي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورټ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکي امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورټ وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورټ وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روس پوځي ګامونه نیغ په نیغه او له خواهیې د نیابتي ځواک استعمال پر سیمه ییز امنیت اثر پرېباسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې د یوکرین شخړې او هلته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورټ کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او له ګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورټ د جنوبي چینایي سمندر په لانجمنو سیمو له چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورټ وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی وویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسې وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزی سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورټ کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لا زیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
واشنگتن پوسټ د مصر په نارام سیمه سینا کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. ورسپان لیکي په دغه سیمه کې پر مصری پوسټ د وروستي وسلوال برید ثابته شوه چې د اسلامي دور ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د لیکنې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکی ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبه په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. څه پوسټې یې د لږ وخت لپاره ونیوي او دا اشاره یې هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورځپاڼه دته ویي چې په څو لسیزو کې د مصر په پیاوړي پوځ دا یوه ډېره حیرانوونکې حمله وه، ځکه چې د تشدد وهلي دغه سیمه کې مصري پوځ دا دعوه کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساری نشته. خو د دې برید نه پس د دغه هیواد امنیتي وضع هم ګواښ سره مخ شوه. دا برید په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یوه هدفي وژنه کې له منځه ولاړو. ورځپاڼه مخکې لیکي چې کلنا د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واکه لرې کړی په سینایي جزیره کې یاغیتوب زیات شوی او هغه ځکه چې په یاد سیمه کې یوې لویې وسلوالې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. ورځپاڼه په تل ابیب کې د یوې سیډنی ادارې نېشنل سیکیورټی سټډیز د سینایي جزیرې په اړه د کارپو زیک ګولډ په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصري پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکې ډیره د فکر وړ خبره هم ده.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه به خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
افغان ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیولو لپاره د قندوز په یو روغتون برید کړی دی. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بېسرحده ډاکټرانو په دغه روغتون کې بستر و. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري ایجنس ته راپور په استناد نور تفصیل اوري.
د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبه د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي که نه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. په روغتونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغسې ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روغتونونه چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیرې مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراري او جنګونه زیات شوي دي او یوه ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بې پولو ډاکترانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روغتون
چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کېږي چې له پیښې وروسته د دغه روغتون خدمات ځنډول سوي. د بې پولو ډاکترانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه برید یې ځان ته سپکاوی ګڼلی دی. د دغې فرانسوي مؤسسې یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز خبري آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکترانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل سول او تلاشي یې پیل کړه. د بې پولو ډاکترانو مؤسسې وروسته تر دې چې په 2004 کال کې یې 15 کارکوونکي په افغانستان کې ووژل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بې پولې ډاکتران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکا وایي هیله لري چې هند او پاکستان به خپل اختلافات ختم او د اړیکو ښه کولو هڅه وکړي. راپورونه وایي پاکستان او هند دواړو امریکا ته ویلي چې په خاوره کې مقابل لوري مداخله کوي، خو امریکا وایي د نوې ډیلي او اسلام آباد دا راپورونه نشي تاییدولې. پاکستاني ډان ورځپاڼې په دې موضوع لیکنه خپره کړې ده. مهمې برخې نجیب عامر اوري.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خپرېدونکو ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې د ننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز احمد چودري ویلي و پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دی خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې څه معلومات ورکړي وي. جان کیربي همدارنګه په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خاوره کې د ننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي په دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دی وایي دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربي زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 9 نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره کتلی و. نوموړی وایي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو، چاپیریال، انرژۍ او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جیشنکر همدارنګه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوسان رایس سره هم کتلی و او د نورو موضوعاتو تر څنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو وایي د سکلو او نورو ضرورتو لپاره اوبه نه لري چې له کبله یې ژوند مشکل شوی دی. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي ښاروالي اوبه په پیسو خرڅوي خو کورونو ته نه ورکوي. دوی ویلي دي په ښار کې خو تر یو حده اوبه شته، البته په کلو کې خلک د ډنډ او یالو اوبه استعمالوي چې له کبله اکثر د ناروغیو ښکار کیږي. د ښاروالۍ چارواکي دا تور ردوي چې ګواکې په پیسو اوبه خرڅوي. سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د ټانک ښار یو سیدونکی محمد شاکیل ویایي چې د ټانک تحصیل میونسپل کمیټۍ چارواکي اوبه خرڅوي او خلک د څښلو د اوبو دپاره ترسېږي.
بوله اسټار نه روزو شي خو کا راتلې نه چې شاته مو پته کو وایي چې ځامې شي اوبه نسته خو بار بازار شي دغه میونسپل کمیټۍ ټینکۍ خرڅوي لګیا دي په 2500 روپۍ باندې اخشه چې ډرامه اوبه نه وي. دلته مشکړه چې در په در شروع کله یو لوري ته کله بل کله لین فالټ کی کله مشته بجلی فالټ وري کله مشته ځام وای خو بو دغه ټاک شي وک مشت دوره تنگش د گلی او تلارسو جی جای پجا شجینات بلټی خستی دی کله یو جی تا کله بل جی تا دا گرمی ته ګورو ا روزوی ته ګورو جی ا مش حالات ته ګورو او ب په واجب نه پس شلو خجی پریز دا مشتا د نلکو ش دوره ساس ک بنسته چ مجو دس پو کو دوره بنسته چ دانی پلم دی کو
د ټانگ شار سره نشد دی یو کلی و س دون کای خلیل مسعود زیاتوی چ په شار ش خو سنا چ گزارا بیا ها کی جی خو په کلی ش خلق د ډنډونو ولاړ زنګ او بد شی چې ځنه خطرناک رن جونہ خریجی
پټنګ چې چکیم په بزرګ شه دنه نه دی ابي کمای دی هغه هټلو دنیا ته پتا دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او داسی بنه مندوی او د ټانک نه علاوه چکیم بهر ته غری دی کلی دی پیغی شه دی ابي مکمل دار خوشکیدو دارا چې هیڅ قسم خال کو رته دی ابي نه مستفید کده نشي لره لره دغه غړی و خستی وی زنانا بډګونه او بچونه چې چیرته د دل دل ګندای په برانې جمع شوی وی ویلوډي وی پیغی شه ته جامع هوینځي دغه بدشلتا استعمال وی هر قسم استعمال د پر دغه غنده به خلک کوي د دن چې د خلکو غټه بیماری نه ورسی
د ټانک د وسه دن کیو د اوبو د دغه کمشت او مشکل په باریک شه د ټانک تحصیل میونسپل کمیټۍ افسر قدرت الله سوزر پېښوي وار وای زنه
اوبو مسلې یقیني چې ستدي کوشش مو دی چې هرچرته مسله نه سي جوړه دا اوبو مسلې چې دی دا د اوس نه نه دی دا د 50-60 سال راسي روانه دي په بیا کچرته جوړ سي نوال ته زه په خپل جان را سو ولتا دی خلکو دی مسلو دی اوبو سپلای بهالونو کوشش مو یی جو بهال سی او چونکه دی رمضان میاستا دی اوبو استعمال هم ډیر زیات تا خرچولو ول شکایت کړه چې ما باندې اوبو چا خرچ کړی دی نه ما ته چې کچر ته چوک شکایت وکي یا ما تر ډایرکټ رابطہ کوي زب په موخه ورته سم کو چانه چا پیسې اخستی نو غي وزه جواب ورته ورکاو او غا خلاف په کاروایی هم کو
د ټانک شار او لره برو کجو و سه دن کو غرا وکړه چې کده اوبو کمر زر کی پورا نکړای شا بیا به دوی په درانه احتجاج لاس پورې کی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
مدرسے اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د خبر پښتونخوا د بخنه غواړه مردونکو ورزو مومندی جن سیتا پتیر سو کلونو کې په موندو کې وسلوالو یو سل وویش تعلیمی داری لنگی کردی دی پا دی که تر طول زیاد سکولونا پا ساپیو کی وران کرل شوی دی چی پکی یو کالج هم شامل دی. چارواکی وایی لا هم پا ساپیو کی دا امنیت حالت خنه دی نوزکال تا زیاد تر حکومتی داری خپل کارونا نشی پیلا ولی. دا مشالی دو خبریال شانواز ترگزی دی تعلیمی ادارو پاڑا دا ساپیو لولسی وگرو او چارواکو سر خبری کردی دی و دغا راپور جوړ کرده دی.
پاسیما که دا سکولونو دا نشوالی لوجه دا غزای زدکونکو تا مشکل زیاد ته. نثار صاحب چې رساپو تحصیل وسیدون کړي وای
صاحبو کې بل بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي ډېر حکومت دا تاسو کړی نه دي کنه وران سکولونه خو نو څوک استادان نه دي نو ماشومان نه لګي او اجبي اډوکیشن والا استادان ته د میشت میشت روپۍ ورکړي تنخوا اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړي ولې دا ساتهم بند دی نو دا ولی
او د ریکنستراکشن لپاره چې کوم دي موږ هم ډېرې زیاتې کیسې کړې دي. حکومت هم دا غواړي چې زر تر زره دا کار چې کوم دي بیا دوباره آباد شي. خدا دا اے ڈی پیز کی جو ورواچی او پی سی او له منظوري شي کار ته لاسل نه دي شو هغه کې لار می پرسته ده کړی او نو کوششونه جاري دي.
دغه سیمه اوسیدونکو خبريال لال رحمان صاحب وایي چې په سیمه کې د ماشومان او د تعلیم شرح ډېره کمه ده.
پاتې چې ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شي دي. نو په ټوله حواله څه خوځما په خیر صاحب ډېر دفتر لغه لري خو تعلیمي لیول باندې هغه توجه ورنکړی شو چې ایجوکیشن ته توجه ورکړي خو سازمان دا وی خبره نه مني هغه څه ته نه دي هغه پولیسو انتظامیان پاره له دې راولې چې سلیم او چالو کړی شي. خو باید سازمان دې چې دې سم په یوه باندې سلیم راځي
د تعلیم محکمه محمد جنسی لخوا اسسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نمو پوښتنه چې په ساپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي.
اوس کې تقریبا چې د بار باندې کار ستارت دی دور کې دی شي ان شاء الله چې دا راځي دې سي پروګرام شته دی کنه دې له کوم سیټ دی وغیرہ څومره دا چې کنه کیږي لکه دا سي پروګرام شته دی چې کې دی او آباد چې یو پروګرام دا شته دی
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد ایجنسی په وینا په محمد ایجنسی کې 1500 او 11 ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې په کې د ساپو ماشومان نه دي شامل. او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوي
د باختر